نن جمعه ده د سلباغي یا دلوي ولسمه د فبروري 15 السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلوو په لومړی نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونو کې راځي چې د ناتو سرمنشي له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کړي او له جګړو لاس واخلي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل راځي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په زندانونو کې د شکنجې د پیښو د مخنیوي هڅه کوي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسانو غوښتنه وکړه چې خپل هیواد د غلو له یوې ډلې خلاص کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې د ده په وینا یوه سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د رسیدو لپاره له زلمی خلیلزاد سره خبرې وکړې. شغل بلینکن پر خپل ټویټر د دې کتنې په اړه چې پرون په واشنگټن کې وسولې کلي چې د ترهګرو له بریدونو د متحده ایالاتونو د خوندیتوب په افغانستان کې یو عادلانه دوامداره سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو او هلته د دایمي او پراخ اوربند په اړه له خلیلزاد سره وغږېد. انتونی بلینکن تیره اونۍ په رسمي ډول د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل سو او له زلمی خلیلزاد څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ژمنه وکړه چې په زندانونو کې به د بندیانو د شکنجې د پیښو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د کورنیو چارو وزارت دا خبره په یوه اعلامیه کې پرون وروسته تر دې وکړه چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما د حکومت په زندانونو او توقیف ځایونو کې له بندیانو سره د ناوړه چلند خبر ورکړ. د کورنیو چارو وزارت وایي له نږدې یو کال راهیسې د زندانونو او توقیف ځایونو اداره خپلواکه سوې خو دغه وزارت به بیا هم دا موضوع تعقیب کړي. د یوناما راپور په څلورویشت ولایتونو کې د سلګونو زندانیانو د څرګندونو په استناد چمتو سوی چې د چهارشنبې په ورځ خپور سو. په دې راپور کې راغلي چې د افغانستان په زندانونو کې د تیرو دوو کلونو پرتله د شکنجې کچه ډیره کمه سوې ده. د راپورونو له مخې د ننګرهار پر ګوشتې ولسوالۍ د پاکستان له خاورې د پنجشنبې په ورځ نږدې څلوېښت توغندي ویشتل سوي. د ګوشتې یو قومي مخور ملک وزیر خان ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي پر آبادو سیمو نه دي لګېدلي.
د غوغاخېلو په ساحه کې او د دوړخېلو په ساحه کې یو څه حکم زیان نه لري او څه دغه کوي چې دا خېنو دا شړې لګېدلي.
د کونړ پر شلتن ولسوالۍ هم د چهارشنبې په ورځ د پاکستان د خاورې د توغندیو د بریدونو خبر ورکول سوی و چې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستان له خاورې د توغندیو ویشتل وغندل او خبرداری ورکړ که دغه ډول حملې دوام وکړي بې ځوابه به پاتې نه سي. د دغو تازه بریدونو په نتیجه کې تر اوسه د ځاني تلفاتو په اړه څه نه دي ویل سوي او پاکستان هم تر اوسه دا نه ده منلی چې د افغانستان دننه یې د توغندیو بریدونه کړي وي. د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی پر روسانو غږ وکړ چې بیرې ته شا کړي او هیواد د غلو له یوې ډلې چې په واک کې ده خلاص کړي. ناوالنی په زندان کې دی. روانه اونۍ یوې محکمې امر وکړ چې دی په زندان کې پاتې سي. د خپل پیغام پرون د انسټاګرام له لارې له دې سربېره خپور کړ چې د دګڼ ملاتړي امنیتي ځواکونو نیولې دي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف پرون د ټیلیفون له لارې خبري غونډې ته د دې سوال په ځواب کې چې ولې ځینې کسان ډېر په توقیف ځایونو کې پاتې کېږي وویل
د نیول شویو کسانو شمیر د توقیف ځایونو په پرتله زیات دی او ګرانه ده چې په یوه تنګ زمان کې د دوی چارو ته رسیدنه وشي.
د اروپایي ټولنې د بهرني تګلارې مشر جوزیپ بورل پرون پلازمینې ماسکو ته ولاړ او دا پیغام یې روسي چارواکو ته ورکړ چې ناوالنی له زندانه خوشي کړي او د ده د ملاتړیو له زنداني کولو لاس په سر سي که نه د لویدیځو هیوادونو له سختو بندیزونو سره به مخامخ سي. د امریکا متحده ایالاتونو او فرانسې له لبنان څخه غوښتنه وکړه چې یو حکومت جوړ کړي او د هغې چاودنې د تحقیقاتو نتیجه ژر تر ژره خپره کړي چې شپږ میاشتې مخکې بیروت ولړزاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان پرون په یوه ګډ بیان کې وویل چې لبنان یوه با اعتباره اغیزناک حکومت ته اړتیا لري چې د نړیوالو د مرستو د جذبېدو لپاره اصلاحات پلي کړي. په دې بیان کې دغه راز راغلی چې د اګست پر څلرمه په بیروت کې د سوې چاودنې داسې تحقیقات وکړي چې سیاسي مداخله پکې نه وي. په دې چاودنې کې تر 200 زیات کسان ووژل سول چې تر هغه وروسته د لبنان کابینې استعفا وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لیدلوري مشخص کړ. شغلی بایدن په بهرنیو چارو وزارت کې د وینا پر مهال په چین، روسیا او نورو ځایونو کې د استبداد پر وړاندې د مبارزې ژمنه وکړه. جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ د بیرته اعادې اعلان وکړ او دا یې هم واضح کړ چې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر څلور کلنې واکمنۍ وروسته به د ده اداره په نړۍ کې څنګه د رهبرۍ هڅه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته خبرداری ورکړ چې هغه ورځې تیرې سوې چې روسیې به د امریکا په چارو کې مداخله کوله. شغلی بایدن پرون په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزارت څخه د ولسمشر په توګه د خپلې لومړنۍ کتنې پر مهال وویل:
ما د روسیې ولسمشر پوتین ته واضح کړه چې زه له خپل ځای ناستې ډېر توپیر لرم، چې په متحده ایالاتونو کې د روسیې د تیریو ورځې لکه په انتخاباتو کې مداخله، سایبر بریدونه، خپلو خلکو ته زهر ورکول پای ته رسیدلی دي.
بایدن دغه ورځ له روسیې غوښتنه وکړه چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی له بنده خوشي کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه څلور او ټیټه دوه، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه یوه، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه دوه، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه اته او ټیټه یوه، او جلال آباد اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه پنځه.
د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري: د ناتو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي، او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
د صرافانو عمومي شورا وایي چې سر له شنبې په ټول هیواد کې کاربندي پیلوي. په جلال آباد کې له دریو اونیو بازرګونو ریکشاګانې نیول شوي.
دا ښه خبره ده چې باید ونیول شي، خو دا چې وزدو چې نیسي ټولې د مخې نیسي، دا باید وګوري چې چا سره پلیټ نه، چا سره اصلي اسناد ونه لري، باید هغه ونیسي.
په بهرنیو راپورونو کې: د اول وار لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زنداني سو. د ژوند په رنګونو کې: د یوې ښځې د ژوند له یوه اړخه خبریږي.
لیورونه مې مرسته نه کوي، نه مې خسر او ورور مې خدا مرسته مرسته کوي. زه کاله کې زه خپله حیاتي کوم، نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وایم.
دا خبری مجله تر اونې موده. د خبرونه د سر موضوع: لا افغانستان د ناتو ځواکونو د وتلو یا پاتېدلو د باسونو د پیلېدو په درشل کې د ناتو سرمنشي پر طالبانو غږ وکړ چې له نړیوالو ترهګرو بیل سي او له جګړو لاس واخلي. دا هغه غوښتنه ده چې تازه طالبانو په دې ډول رد کړې ده چې دوی د دوحې د تړون له مخې له ترهګرو سره ارتباط نه لري. طالبانو ته په داسې وخت کې ینس سټولټنبرګ د ناتو نوی پیغام رسولی دی چې امریکایي اداره غواړي له طالبانو سره د سولې سوي تړون ته بیا کتنه وکړي. احمد شیبر تفصیل لري.
د ناتو عمومي منشي پر طالبانو غږ وکړ چې خپلې کړې ژمنې پر ځای کړي او په افغانستان کې شخړې کمې کړي. ینس سټولټنبرګ په بروکسل کې خبري غونډې ته پرون دا خبرې په داسې وخت کې وکړې چې ناتو غواړي په افغانستان کې د خپل پوځي حضور په اړه په څو اونیو کې پریکړه وکړي.
زما پیغام طالبانو ته دا دی چې خپلې ژمنې پر ځای کړي، خصوصا خپلې پخوانۍ اړیکې له نړیوالو ترهګرو سره د القاعده په ګډون قطع کړي، او موږ دې ته اړتیا لرو چې شخړې کمې کړي.
طالبانو ویلي دي چې نوره القاعده شبکه په افغانستان کې نشته، او که چېرته امریکایي پوځیان ترمی پوري له افغانستانه ونوځي دوی به خپلې جګړې ته ادامه ورکړي. خو سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د دوی د ځواکونو شتون د طالبانو له هغو ژمنو سره ارتباط لري چې تیر کال یې د فبروري په نهه ویشتمه د امریکا له متحده ایالاتونو سره کړې وې.
موږ به په افغانستان کې د ناتو د راتلونکي حضور په اړه روانه میاشت د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال بحث وکړو، ځکه چې موږ له ورښتونی خند سره مخامخ یو. یا به وزو لکه څرنګه چې د امریکا او طالبانو په تړون کې راغلی دي، یا به پاتې کیږو. موږ به دا مسله په ډیر دقت وارزوو. همداراز دې ته ګورو چې طالبان هغه شرایط چې په هوکړه لیک کې له امریکا سره راغلي دي په ځای کوي کنه.
ناتو په افغانستان کې شاوخوا لس سره سرتیری لري چې افغان ځواکونه روسي هغوی ته سلام مشوره ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دې ترڅنګ امریکا شاوخوا دوه نیم سره سرتیری په افغانستان کې لري.
امریکایانو د خپل پوجانو شمیر ل طالبانو سره د شوی ترونو مخې کم کړی دی او د شمنه کړی دی چې د 2023 کال تر می میاشتې پوري به خپل ټول پوجان له افغانستانه باسي. د دې په بدل کې به طالبان په افغانستان کې شخړې کموي او د افغانستان له حکومت سره به د سولې خبرې کوي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي دي چې دوی په طالبانو سره شوی تړون بیا وارزوي، خو په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت طالبان ملامت کړی دي چې د شوی تړون له مخې خپلې شمنې نه دي ترسره کړې. د ناتو سرمنشي هیله ښکاره کړه چې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ولسمشر جو بایدن به په افغانستان کې د نړیوالو د پوځي ماموریت د برخلیک په اړه له ناتو سره له نږدې همکاري وکړي.
د احمد شبر پر راپور کې مو وردل چې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ له طالبانو غوښتنه وکړه چې له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او له جګړو لاس واخلي. طالبان وایي چې دوی له تروریستي ډلو سره ارتباط نه لري. د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا سر له شنبې په ټول هیواد کې کاربندي کوي. د دې شورا چارواکي وایي د افغانستان بانک د شاوخوا 4000 انفرادي صرافیو جوازونه لغوه کړي او تر هغې چې پر خپله پرېکړه بیا کتنه ونه کړي دغه کاري اتصاب به دوام کوي. نور په دې راپور کې
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په یو تازه پریکړه کې په ټول هیواد کې سر له شنبې ورځې کاربندي اعلان کړ. د دې شورا مسولین وایي تر هغه چې مرکزی بانک او مالیه وزارت د صرافانو د جوازونو مالیو په برخه کې رغنده ګامونه پورته نکړي خپل کاري اعتصاب ته دوام ورکړي. د دې شورا وایان هاشم روزوی د پنځ شنبې پورځ ازادي رادیو ته
لومړی دلیل چې د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا خپل ټولي صرافیانې بندي کړي هغه د مرکزی بانک لخوا په اجباري ډول صرافانو ته د شرکتي جوازونو ویشتي د ټولو انفرادي صرافانو د جوازونو لغوه کول دي چې له دې کار سره شاوخوا 4000 صرافیانې چې په هر یو کې 4-5 کس کار کوي بیکار کیږي. د افغان حکومت رهبری او مالی وزارت باید د ستونزې ته جدي پام وکړي.
خاتمه داده
خغلې زوی وی تر هغه چې غوښتنه ونه منل شي خپل کاربندیز ته به دوام ورکوي. د دې شورا لور یو اعلان هم چنن پنځ شنبه خبر شوې پکې ویل شوې د افغانستان بانک د ژر تر ژره د صرافیانو د جوازونو د تمدید په برخه کې لاس په کار شي. په دې اعلان کې له مرکزی بانک څخه غوښتنه شوې چې د ټولو لاسي صرافانو فعالیت باید په ټولو ولایتونو او د صرافیو په لویو مارکیټونو کې قانوني او مقرره باید تطبیق وړ شي. د اعلان په برخه کې د افغانستان ټولو صرافیو ته خبرداري ورکړل شوې چې د بلې پریکړې پوري باید ټول خدمات په ټپو دروي او کڅوګ لدی پریکړې سرغړونه کوي د صرافانو د سرتاسري شورا د کړنلارې لمخې به ورسره چلند کیږي. کته هم د افغانستان بانک د صرافانو دی غوښتنو ته جواب نه وي خو د مالی وزارت د صرافانو بل غوښتنه چې د مالیو د ورکړ په برخه کې د توازن رامنځته شي داسې وایي. د دې وزارت د رسنیو برخې عامر فرید نوخت
مالی وزارت لټولو مالی ورکونکو څخه د هیواد په کاشه د مالیاتي قوانینو پرانا کې یو شان مالی راټولوي او په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه وجود نه لري. کڅوک په دې برخه کې کوم مشکل یا ستونزه ولري زمو غوښتنه له دوی څخه ده چې مالی وزارت ته د مراجعه وکړي د دوی هغه قانوني غوښتنو ته په مالی وزارت رسیدنه وکړي.
د افغانستان د صرافانو سرتاسري شورا په داسې حال کې په ټول هیواد کې کاربندیز اعلانوي چې لوبل خواده 14 مالی کال بودیجه هم نه د تصویب شوی. وس اقتصاد پوهان وای که هر څومره ژر د دې دوړو ستونزو د حل لپاره کار ونه شي رامست کیدونکو پایلې به خطرناک وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په باب څرغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل نوې غنه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د افغانستان د څیړنې د ګروپ په نوم د کانګرس لخوا د موظف ډلې د راپور سپارښتنو ته کتنه کړې. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون د کانګرس لخوا د موظف شوې ډلې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه کړې چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د استلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د می د لومړی نیټې له مهلت څخه پشاشي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. کانګرس د ډلې ته دند سپارلې چې د پخوانی ولسمشر ډانل ترامپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقه بیا کتنه وکړي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په دې موافقه کې د یو قائد مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوي، خو دې ته لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او د امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد لازادی رادیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي، خو نیویارک ټایمز د راپور په حواله لیکي چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. ورسپانه په دې اړه د کانګرس د موظف ډلې د غړي او د وسلوالو ځواکونو د پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. دانفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. ورسپانه زیاتوي د ترامپ ادارې ژمنه کړې و چې په بهر کې د امریکا جګړې به پای ته رسوي، نو ځکه یې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د پوځي ځواکونو د کمولو لپاره ټینګار کاوه. نیویارک ټایمز لیکي چې ناټو ښایي د کانګرس لخوا د دې ډلې د راپور هرکلی وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې پر طالبانو غږ وکړ چې د دوحې د موافقه په اساس خپل ژمنې عملي کړي. د هیل ورسپانې هم په خپل نوې غاړه کې په دې اړه په یو راپور کې لیکلي چې طالبانو د دوحې د موافقه لمخې پر خپل هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره وروي. ورسپانې د افغانستان د څېړنې د ګروپ هغه سپارښتنه نقل کړې ده چې وایي دا به ډېره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر مې میاشتې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملي شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. هل لیکي دا موافقه چې له القاعده شبکې سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو په بدل کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو سپارښتنه کوي، ولسمشر جو بایدن ته د ترامپ له ادارې په میراث پاتې ده. ورسپانه زیاتوي چې د ترامپ د ولسمشرۍ پر مهال پوځي چارواکو په وار وار ویل چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي پرې کړې. دوی همداراز پر افغان ځواکونو حمله هم غندلې، خو ترامپ له دې سره سره د سرتیرو د کمولو لړۍ ته دوام ورکړ او د ولسمشرۍ د دورې پای ته چې 15 ورځې پاتې شوې د امریکایي سرتیرو شمیر یې 2500 ته راکم کړ. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په ګډون د بایدن د اداري چارواکو له هغه مهال چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته بیا کتنه کوي او ګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. خو د هیل ورسپانه په پای کې د پنټاګون د ویان جان کربی د هغې وینا یادونه کوي چې وایي طالبانو تر اوسه د موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې.
په جلال آباد ښار کې لتیرو دریو اونیو راهیسې د امنیتي پیښو د مخنیوي او د شاري نظم په مخه زرګونو رکشاګانې نیول سوي دي. د مسؤلانو په خبره لتیړونو وروسته به هغه رکشاګانې چې حسناد ولري بیرته خوشی کړي. نور په دې راپور کې
سبحان الله د جلال آباد ښار یو رکشا چلون کيده د وایي کڅه هم رکشای قانوني اسناد لري، خو اتور ز وړاندې پولیسو ترې رکشا درولي او د بیرته را خوشی کېدو لپاره یې شی به شپاري. د وایي سره لدی چې په خار کې د نظم راوستو په پار د پولیسو دا چاره پر زیدا، خو زیاتوي چې کدا سي پورز ورز د خلکو رکشاوې درول کیګنو ګن خلک به د بیروزګاری لقبل لستونز سره مخ شي.
دا خبره ده چې باید ونیول شي، خدا چې وزدو چې نسی ټول د مخې نسی، دا باید وګوري چې سره پلیټ نه چا سره اصلي اسنادونه لري باید هغه ونیسي. موږ اصلي اسنادم لرو، پلیټم لرو، ټول نیولې دي. دا ټول د خلک چې ولاړ دي، ټول مس غریب خلک دي، ټول رشقې دلته ودرولې دي. سار راشي مخام راشي هیڅ پته نه لګيږي.
د جلال آباد ښار یو بل رکشا چلوونکی جمیل وایي حکومت ته د نظم په پام کې نیولو سره سره د خلکو مجبورۍ ته هم پاملرنه ولري. جمیل وایي خدای چې د رکشا د نیولو سره سمې اسناد ځای پر ځای وکتل شي او د قانوني رکشا ول نیولو او بيولو دي ډډه وشي.
زمون ټول کار قانوني کار دی وروره، ترافیک مدیریت کې زمون کار صفه دی وروره، راشي زمون اسناد سره د رشقي سره د انجړ ارشه چکی د سینه دی وروره. ګل چې یار اورس کې سوشي نه به پلیټ ګورنی اسناد ولې به موږ د اسناد سره خاط
دا په داسې حال کې د چې د ننګرهار د چارواکو په خبره تر اوسه لز زره درې سوه ونه ورکشا او اسناد کتل شوی چې له دې ډلې یوازې لز زره یو سل و درش ښکښا چلوونکې بایومیټریک شوی دی. خو د ننګرهار چارواکي وایي سره له دې چې د خپلو خلکو د بېوزلۍ او بیکارۍ ستونزه درکوي، خو په خبره یې چې مجبور دي چې د ښاري نظم او امنیت په خاطر په ښار کې اصلي او جالي رکشاوې سره بیلې کړي. د ننګرهار والی ضیاءالحق مرخیل وایي د قتل، انسان تښتونې، غلا، ترور او نورو ډیرو جرمونو د مخنیوي لپاره چې ډیره برخه مواردې د رکشاو له امله وو، پریکړه شوې چې باید لږ تر لږه غیر قانوني رکشاوې معلومې او په ښار کې په اړه ګرځبندي اعلان شي.
کله چې د کراچوان بحث کېږي، د رکشوان بحث کېږي، کافي رنج جوړم لکه خپل کورنۍ نه مې چې ډوډۍ اخلو. اما چاره د دې نسته چې موږ په ښار کې نظم پیدا کړو، همدارنګ بدلون راوړو، تغییر راوړو. اوس هم د ښاریانو د امنیت په خاطر باندې ټولې رکشې موږ بایومیټریک کوو. یوازې دیارلس زره چې قانوني اسناد لري هغه به پاتې کیږي، غیر قانوني چې جالکاري سوي ده او همدارنګه تصفیه کاری نه ده سوي بایومیټریک به کیږي، هغوی ته به اجازه ورکول کیږي، باقي ته نه ورکول کیږي.
بل لور ته که څه هم د نظر خاوند حیات الله حمیدی د امنیتي پیښو د مخنیوي په موخه جلال آباد ښار کې د بی اسنادو رکشو پر بندیز خوښ ده، خو له اړوندو ادارو غواړي چې اسناد لرونکو رکشاو ته دی په ښار د بیرته تګ راتګ اجازه ورکړی شي.
کوم تصمیم او پلان چې ورته لري باید زر تر زره پلی کی، او څو دغه ولسونه زمونږ چې رکشې چلای، ځوانان بیروزګاریږي، دوی بیرته په یو سیستم باندې خپل په کاروبار بوخ شي. او
په جلال آباد ښار کې د رکشاو د نیولو لړۍ هلته تیزه شوه چې تیره اونۍ په جلال آباد کې په دوو جلا پیښو کې دوه تنه رکشا چلوونکي ونیول شول چې له یو سره یو چسپکی ریموټ کنټرول او له بل سره یې دوه ټلیفون کنټرول بمونه د انتقال پر مهال ونیول شول. د ننګرهار ولایتي چارواکو د معلوماتو لمخې په ننګرهار کې له یو ویشتو زرو ډیرې بیلابیل ډول رکشاوې شته چې یوازې دیار له زرې قانوني اسناد لرونکي دي. د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره اوس پلان لري چې د قانوني رکشاو تر پیژندنې وروسته دغه رکشاوې په دوه ډوله رنګونو وویشي چې یوه ورځ یو رنګ او بل ورځ بل رنګ رکشاوې کار وکړي، څو په یوه مخیز ډول ښاري نظم له ګډوډۍ وژغورل شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مطلب، د لومړي ځل لپاره یو ایرانی چارواکی په اروپا کې د تروریستي پیښې له کبله زندانی سو. په بلجیم کې محکمې ایرانی ډیپلومات د پاریس په څنډو کې د بم ایښودو په پیښه کې د لاس لرلو په تور په شل کاله بند محکوم کړ. ایران څه وایي؟ له احمد شبر څخه یاوري.
د اوتریش په پلازمینه ویانا کې میشت ایرانی ډیپلومات اسدالله اسدی د ایران د ملي مقاومت شورا په غونډه کې د بمی چاودنې په تور مجرم او پیژندل شو. دا شورا د ایران د حکومت یو مخالفه ډله ده چې په بهر کې فعالیت کوي. په بلجیم کې محکمې د پنجشنبه په ورځ اسدی په شل کاله بند محکوم کړ. د دې قضیې په تړاو درې تنه نور هم په حبس محکوم شوي دي. د دې برید طرحه د 2013 کال د جون په میاشت کې د فرانسې، جرمني او بلجیم د ګډو همغږه امنیتي ادارو د عملیاتو په ترڅ کې شنډه شوه. اسدی چې محکمې ته نه حاضرېده په جرمني کې د رخصتیو په تېرېدو بوخت و چې ونیول شو او بلجیم ته وسپارل شو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سید خطیب زاده د بلجیم د محکمې پریکړه د ایرانی ډیپلومات په اړه په سختو ټکو وخندله. د ایران د دولتي تلویزیون د راپور له مخې خطیب زاده دا پریکړه غیر قانوني او له نړیوالو قوانینو سره په تیره بیا د ویانا له 1961 کنوانسیون سره په ټکر کې وبلله. د بلجیم څارنوال ژر ژر هانری بوتی وای د محکمې له حکومت څرګندېږي چې ډیپلومات د جرم او جنایت له امله خوندي نه دی او د ایران د حکومت مسؤلیت په ډاګه کوي، ځکه کدا پیښه شوې وه شاید د خلکو ژوند به یې اخیستی و. بل لور ته د بلجیم عدلي وزیر فینسنت فان کوین بورنی ویلی دی چې قضایي سیستم د تروریستي حقیقت په اړه حکم کړی او ښکاره یې کړی دی. ایران پر خپل دی ډیپلومات شوی تورونه بیا بیا رد کړی دي او وایي چې دا تورونه د ایران د ملي مقاومت د شورا له لوري لګېدلی دي او سم نه دي. تهران دا شورا یو تروریستي ډله ګڼي. د ملي مقاومت شورا د ایران د مجاهدین خلق ډلې سیاسي څانګه ده چې د ایران د اسلامي رژیم د ړنګېدو لپاره هلې ځلې کوي. فرانسوي چارواکو ویلي دي چې اسدی ته د اروپا په جنوب کې مسولیت سپارل شوی وو او د تهران په امر هلی ځلې کولې. د اسدی د وطن ملګری په بلجیم کې له چاودیدونکو موادو سره نیول شوی دی. اروپایي هیوادونه ایران د خپلو مخالفانو د ځپلو له امله په یو شمېر نورو پیښو کې هم په لاس لرلو تورنوي. له دې ډلې په 2015 او 2018 کلونو کې په هالنډ کې د قتل دوی پیښې دي. همداراز په ډنمارک کې یوه ناکامه ترورستي هڅه کې تهران په لاس لرلو ملامتوي. ایران په دې پیښو کې هم خپل لاس لرل رد کړی دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت وامر سوالینا محمد غنی ازادي رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د نورستان او کونړ ترمن چې کوم دغه مسیر دغه غزیدلې د مرکز پارون ته یعنی د کونړ د چپی لري نه چې کوم سړک نورستان مرکز پارون ته غزیدلې ده تقریبا د 15 کال کېږي چې دغه سړک کندو کپر ده او خامه ده. مسافر او مریضان چې په دغه مسیر باندې تګ کوي یا سفر کوي نو هغوی د سړک د خرابوالي په وجه باندې ډېر ستونزو او مشکلاتونو سره لارو ګروان کېږي. اوسې بدبختانه دغه 15 کاله کېږي چې دغه سړک د قیر کولو ژمنه کونړ او نورستان ولسونو سره کېږي. والي متاسفانه مرکزي حکومت په خپل ژمنو کې وفا نه لري. د افغانستان ولسمشر نه همدارنګه د کونړ محلي چارواکو نه دا هیله ده چې د کونړ او نورستان ترمنځ چې کوم دغه لاره غریدلې ده قیر کولو لپاره دې هڅه وشي. السلام علیکم.
زه د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه حاجي شیراخان خبرې کوم. د کونړ ولسوالۍ کې د محبوبې سره کوم مرسته کېږي او غیر عادلانه ده په واسطو او رابطو باندې کېږي. هیله ده چې زموږ د غازیان لوړ پوه چارواکو ته ورسوي. ډېره مهرباني به وي. السلام په احترام.
زه خلیل احمد یم د میوان ولسوالۍ څخه. ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم چې پردې میاشتې کې چې زموږ په میوان ولسوالۍ کې افغان دیسي شبکه کار نه کوي اوس هم زه دلته د هلمند ولایت نظام درته ولیدي. دا پیغام پریږدم چې د زموږ پیغام نشر کړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د پوینا یو سیاسي جوړجاړي او